نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبوره کیږي.
نو می رڼا ده په خبره لزده کړو څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا یوازې رڼا نه ده چې د هرې ورځې په تېرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوې کېږي. د دې په څېر په زرګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شېبې شماري او خپل نامعلومه راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نا دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینهو پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته یې رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابیږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف که چې دې ته دوی اړ شولې چې بالاخره دوی خودکشي وکړي. مګم ځینې نجونې تر اوسه هم افغانستان کې په دې هیله شخصا زه خپله اوس د پوهنتون محصله یم، ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به زما د پوهنتون دروازه به خلاصه شي، زه به وشم کولی پوهنتون ته لاړ شم، زه به درس وویلی شم، زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. مګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو، نور انسان به څومره خپل مورال وساتي، څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانې به راځي ودرېږه چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي، زموږ هیلې به بېرته هماغسې تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې غدار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و، یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول، هر څه پای ته ورسېدل. مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي؟ په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپېژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي، دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړې وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه را په دې خوا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي، واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړی دی، او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو، کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا په پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلی کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغان ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده. په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واټساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي، د هغې مخنیوی وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یوه مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پوهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه وو باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومو کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي:
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاص وي، هغوی ډیر ځورېږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آګاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول، پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي. او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کیدل د ټولنې ورانول دي.
زده کړه د وګړو یوه د اساسي حقوقو له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې مانا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، یو دولت اساس دی، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یې یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیز، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعي خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خو هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي له هغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي:
علم د قرآن او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قرآن مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هریره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته چې اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی علیه السلام وفات شوی، د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل، نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره، تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي؟ چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ اوازې چې په رواني برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي، نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي:
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي، نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی، خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه وي ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي، په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له نهه زره که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالت ته د دسی چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالت چې د فتن دوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي؟
دغه شرایطو کې زمون په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل، په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو، او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، او هغه خپل هدف چې لرو، چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلې وو. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې زموږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا هلک به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور
بله دا وخت چې تیریږي، پانتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا 2 کاله دي موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، 2 کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو 4 کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ
بله شمه جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستای، بیا پوهنتون لوستای، بیا کاري ساحې ته وتلې کار مکوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایي چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایي اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بې غیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلی. زه شخصا خپله له هغه چاپیریال کې چې مې درس ویلي اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي، تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایا، دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي، دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته شوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې له هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدی چې هغوی درس ووایي، پرېږدی چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدرمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې هدا چې اوس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.